د ماسپخین دوه بجې دی. درنو اوریدونکو السلام علیکم. فریده هوټ سیفی هم خپل همکارانو سره استډیو ته راغلی او تاسو ټولو ته په روانې خبرونه کې خراغلاست ویم. اوري چې د امریکا مشرانو جرګې ل خپل حکومت وغوښتل چې د حقانی شبکې په تروریستي لست کې شامل کړي. په روانې خبرونه کې د اولمپیک د نړیوالو سیالیو په اړه تازه معلومات هم خبرو نو راپورونه هم شته. په خبرونو کې راغلی دی چې د پاکستان جمهور رئیس د هند صدر اعظم ته رسمي بلنه ورکړې ده اسلام آباد ته ورشي. راپورونه وایي د سوریې پوځ نن په دوهم سترخار حلب کې د یاغي وسلوالو پر ضد تهاجمي حمله پیل کړي او په دې خار کې زیات شمیر عسكر زیپزی کړي دي. خو لومړی برا شو د افغانستان پیښو ته. قسیم سولمل د افغانستان خبرونه راټول کړي دي. زه فکر کوم چې کومه تخنیکی ستونزه ده زمونږه تخنیکی همکار راتوي چې لا د کابل په خبرونو برابر نه دي. خو جناقال کوزي استډیو کې دي. لومړی به د سیمې هم نړۍ خبرونه واورو او هیله من یو چې وکولې شو تاسو د افغانستان له پیښو هم خبر کو.
بله تشکر دوستانو. پام وکړی نړیوالو خبرونو ته. د پاکستان جمهور رئیس د هند صدر اعظم ته رسمي بلنه ورکړه چې اسلام آباد ته ورشي او د اټومي طاقت لرونکو سلانو ترمنځ د راکم شوي تاوتریخوالي علامي وویني. د پاکستان حکومت وایي آصف علي زرداري دا بلنه د جمعې په ورځ په اولی کې د هند صدر اعظم منموهن سنگ ته استولې ده. تر اوسه نه معلومه چې د هند صدر اعظم به کله پاکستان ته لاړ شي. زرداري او سنگ په تېر اپریل میاشت کې هغه مهال کتلي ول چې زرداري په هند کې د مسلمانانو یو زیارت ته تللی و. هند او پاکستان له 1940 کال راهیسې د کشمیر پر سر درې ځلې جګړه کړې ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په تېر یو کال کې ښه شوې په خاص ډول د سوداګرۍ په برخه کې. خو دا دوه هیوادونه لا هم په خپلو کې زیات مخالفتونه لري او یو بل ته د شک په سترګه ګوري. راپورونه وایي د سوریې پوځ نن په دوهم ستر ښار حلب کې د یاغي وسلوالو پر ضد تهاجمي حمله پیل کړه او په دې ښار کې زیات شمېر عسکر ځای په ځای کړي دي. د سوریې د بشري حقونو څارونکو ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي عسکرو د جنگي جټ الوتکو او هلیکوپټرو په ملاتړ د ښار په جنوبي او ختیځو برخو کې نښتې وکړې. مخالف فعالان وایي د جمعې په ورځ په سوریې کې شاوخوا 160 کسان وژل شوي. دوی وایي 12 کسان یوازې په حلب ښار کې وژل شوي دي. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان د جمعې په ورځ په لندن کې ویل دا ناممکنه ده چې د حلب ښار د پیښو ننداره وکړو. لویدیځو هیوادونو په دې ښار کې د ډله ییزې وژنې په اړه اندېښنې ښودلې دي. په حلب کې شاوخوا 2 میلیونه کسان ژوند کوي او د ترکیې پولې ته نږدې پروت دی. د روسیې دفاع وزارت دا خبره رد کړه چې مسکو د 1991 کال یعنې د شوروي اتحاد له ړنګېدو راهیسې له هېواده بهر د نوو سمندري اډو د جوړولو پلان لري. مسکو وروسته له هغې دا مسله رد کړه چې د روسیې نوویستي خبري اژانس د جمعې په ورځ د دې هېواد د سمندري ځواک د مرستیال امیر البحر ویکتور چرکوف له خولې ولیکل مسکو غواړي په کیوبا، ویتنام او سیشل کې د روسي بیړیو لپاره د ترمیم او موادو رسولو تاسیسات جوړ کړي. د روسیې دفاع وزارت وایي چرکوف په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي. د امریکا دفاع وزارت وایي متحده ایالات په بهر کې د روسیې د پوځي اډو د بیا جوړېدو په اړه کومه اندېښنه نه لري. روسیه په 2000 کال کې د ولادیمیر پوتین د جمهوری ریاست په لومړی دورې کې په ویتنام کې خپل سمندري او په کیوبا کې د جاسوسۍ اډې تړلې وي. روسیه دا مهال یوازې په اوکراین او سوری کې سمندري اډې لري. د انګلستان ملکې دوهمې الیزابت په داسې حال کې چې د نړۍ شاوخوا 1 میلیارد خلکو د ټلویزیون له لارې د لندن د اولمپیک لوبو د مراسمو ننداره کوله دا لوبې تېره شپه د اولمپیک په سټډیوم کې پرانستلې.
I declare open the Games of London, celebrating the 30th Olympiad of the modern...
زه د لندن د اولمپیک لوبو پایل اعلانوم او د معاصر تاریخ د اولمپیا دیرشمې سیالۍ لمانځو. د ملکی له خبرو وروسته د انګلیسي لوبغاړو لخوا د اولمپیک مشال ولګول شو. له معمول سره سم د یونان لوبغاړي سټډیوم ته داخل شول او ورپسې د افغانستان د ټیم په ګډون د شاوخوا 200 هیوادونو لوبغاړي د لوژ له مخې تیر شول او د خپل هیواد بیرغونه یې له ځانه سره وړل. دا لوبې به د اګست میاشتې تر 12 پورې دوام وکړي او په 26 سپورتي لوبو کې شاوخوا 15,500 لوبغاړي به د سرو زرو د 302 مډالونو د ترلاسه کولو لپاره سیالۍ وکړي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه. د افغانستان خبرونه بل معصوم میوند نوارو.
د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د پوځي عملیاتو پر وخت 4 کیلوګرام امونیم نایتریت کیمیاوي سره نیول شوی دی. د دې ولایت مقام د رسنیو دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه سره تیر شپه د کندهار ولایت په تخته پل ولسوالۍ کې 7 کیلوګرام بارود سره نیول شوی. د خبر پاڼې له مخې چې دغه کیمیاوي مواد او بارود په یوه کور کې نیول شوي خو په تورې څوک نه دي نیول شوي. وسلوال مخالفین له امونیم نایتریت سری څخه په چاودنو کې کار اخلي او افغان دولت پرې بندیز لګولی دی. د یو بل خبر لمخه ایصاف وای چې د دوی دوه سرتیری نن د وسلوالو په حمله کې وژل شوی دی. نړیوالو ځواکونو د یو خبر پانی په خبرول سره ویلي چې د دوه سرتیری نن سهار د هیواد په ختیځ کې وژل شوی دی. په خبر پانی کې د پیښې ځای او د وژل شوو سرتیرو هویت نه دی شول شوی. د کورونی چارو وزارت وایي چې د پولیسو د عملیات پر مهال څلور وسلوال مخالفین وژل شوی، یو ټپي او یو لس نور نیول شوی. د دې وزارت په خبر پانی کې راغلي چې یاد عملیات په ننګرهار، کندوز، سرپل، غزنی، هلمند او لغمان ولایت په عین حال کې د افغانستان د دفاع وزارت په یو بل خبر پاڼه کې وایي چې په کونړ او لوګر ولایتونو کې دوه وسلوال مخالفین وژل شوي او درې نور نیول شوي. د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې همداراز راغلي دي چې د لوګر، میدان وردګو، کونړ او کندهار په ولایتونو کې له وسلوال مخالفینو سره په نښتو او د سړک غاړې د ماینونو په شادونو کې د ملي اردو 15 سرتیر وژل شوي دي او څلور ټپیان دي. د بادغیس امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې وسلوال طالبانو د سړک جوړونې د یو شرکت دوه کارکوونکي تښتولي دي. د دې ولایت د والي ویان شرف الدین ازادي راډیو ته وویل دغه دوه کسان پرون د مقر ولسوالۍ په سنګ آتش سیمه کې تښتول شوي، خو وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د پروان امنیتي چارواکي وایي د هغو درو سیمو ییزو پولیسو څخه د دوو مړو پیدا شوي چې څه وخت مخکې د سیاګرد په ولسوالۍ کې د طالبان لخوا تښتول شوي وه. د سیاګرد ولسوالۍ امنیه قمندان سالی محمد ازادي راډیو ته وویل چې د دې کسانو مړې نن سهار د پروان په چیلان سیمه کې پیدا شوي، خو یو بل تن لا هم ورک دی. دا و د افغانستان خبرونه په پاتخ پروان کې فريده هورسي پلا تاسو سره ده.
دا ازادي رادیو د چه هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام درو بجو په منځنۍ څپه 1289 مترو او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. په روانه خبرونه کې اوري چې د امریکا مشرانو جرګې ل خپل حکومت او غوښتل چې د حقانی شبکې په تروریستي لیست کې شامل کړي. د اولمپیک د نړیوالو سیالیو په اړه تازه معلومات اوري. دا به هم ووري چې سپورت د سولې پراوستو کې رول لوبولی شي او کنه. د تاندې څنګه په پروګرام کې
کورولا پس روسته روانه ما غم سپیډ کې او زم سپیډ کې ما هغه اشاره ونه لګولې چې کچې ته کوشي دور پسې رسیدو کې ما فن روانه ګاډي راغې بس شانه مې واره.
د ځوانانو د بی احتیاطیو او دوی ته د ورپی خوشو خطرونو په اړه معلومات اوري. د متحده ایالاتو مشرانو جرګې د دغه هیواد له حکومت وغوښتل چې د حقانی شبکې په تروریستي لیست کې شامل کړي. تر دې مخکې امریکا د حقانی شبکې د ځینو غړو او مشرانو شتمنۍ کنګل اعلان کړی وي، خو که دا پریکړه لیک ولسمشر اوباما توشی کړي دا به لومړی ځل وي چې دا شبکه یعنی حقانی شبکه د القاعده په شان په تور لیست کې شاملېږي. د مشرانو جرګې تر پریکړه لیک مخکې د امریکا د استازو جرګې هم ورته پریکړه لیک تصویب کړی و. اسمت ساروان د دې موضوع تفصیل راوړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو جرګې په یو خوله یو پریکړه لیک تصویب کړ چې دغه هیواد د بهرنیو چارو پر وزارت فشار راوړي څو د حقانی شبکه د تروریستانو په لیست کې شامل کړي. د حقانی شبکه په شمالي وزیرستان کې مرکزونه لري او د پاکستان له خاورې څخه په افغانستان کې عملیات کوي. د امریکا په مشرانو جرګې کې د دې پریکړه لیک تر تصویب دوه مخکې تیرونه دغه هیواد د استازو جرګې هم ورته پریکړه لیک تصویب کړی و. د دې لپاره چې د امریکا د کانګرس د دوه جرګو پریکړه لیکونه پر قانون بدل شي د متحده ایالاتونو د ولسمشر باراک اوباما لاسلیک یا توشه ته اړتیا لري. د کانګرس په پریکړه لیک ویل شوی چې د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن باید د حقانی شبکه د یوې بهرنۍ تروریستي ډلې په توګه ونوموي. پریکړه لیک د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته دیرش ورځې وخت ورکړی چې له قانون سره سم اقدام وکړي او که یې نه کوي نو دا توضیح ورکړي چې ولې. د فرانس پریس خبري اژانس تر راپور لمخې ویل کیږي چې د اوباما حکومت لیواله نه دی چې د حقانی شبکه په تور لیست کې شامل کړي، ځکه چې د امریکا د حکومت استازي له طالبانو سره یوې روغې جوړې ته د رسیدو لپاره د خبرو هڅه کوي. د دوی په باور شاید سولې په دې معامله کې د حقانی شبکه هم شامل وي. خود کانګرس هغه غړي چې په تور لیست کې د حقانی شبکې د شاملولو غوښتنه کوي وایي چې له طالبانو سره خبري له تیر کال راهیسې درېدلې دي. د مشرانو جرګې د استخباراتو د کمیټې رئیس مایک روګرس د پریکړه لیک تصویبېدل یو مهم انکشاف وباله. د وویل چې حقانیان په افغانستان کې ټیرورستي هلې ځلې کوي او شبکه د سړک د غاړې د بمی حملو او نورو چاودیدونکو موادو په وسیله په افغانستان کې امریکایي پوځیانو ته تر ټولو زیات خطرونه پیښوي. روګرس همداراز وویل دوی د امریکا او د هغې د متحدو هیوادونو د ځواکونو د وژلو لپاره پلانونه جوړوي او پرلپسې بې ګناه ملکي افغانان که هغه ښځې وي یا ماشومان په خپلو اقداماتو ځوروي او وژني. د تیر جون په میاشت کې د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا د افغانستان د سفر په مهال په دې ټینګار کړی و چې د حقانی شبکې په ګڼو حملو کې کلیدي رول لوبولی او له پاکستانه غواړي چې د دې شبکې پر ضد اقدام وکړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د حج او اوقافو وزارت مخی چې د حج د مراسمو د نوملیکنې د نوي سیستم پر رامنځته کولو سره به په دې برخه کې موجوده ستونزې تر ډیره هواري شي. ده چې دا نوی سیستم څنګه دی او څه دی لږ وروسته پر روانې خپرونې کې ورباندې راپور لرو. خو اوس له کندوزه د یوې امنیتي پیښې په اړه اورئ. د کندوز په دشت ارچي ولسوالۍ کې تېره شپه درې تنه لمونځ کوونکي وژل شوي دي. چارواکي وایي وژل شوي کسان ملکیان دي، چا د دې وژنې مسؤلیت تر اوسه په غاړه نه دی اغسته. د ازادي راډیو خبریال نور محمد سهیم ورباندې ریپورت لري.
د کندوز امنیت قمندانی ویان سید سرور حسینی پیښه تایید کړه. ویل چې دغه درې تنه وژل شوي خلک ټول ملکي وګړي دي.
د
دشتارچی ولسوالۍ د شینوارو په کلي کې له روژه ماتي وروسته په داسې حال کې چې د کلي خلک د لمانځه ادا کولو په حال کې وو، دوه تنه وسلوالو د کلاشینکوف په ډزو کې د کلي درې تنه اوسیدونکي ووژل. د زیاته کړه چې وژل شوي خلک ټول ملکي وګړي دي او له محلي پولیسو سره کوم تړاو نه لري. خو پیښې ته نږدې سرچینې وایي چې په وژل شویو کې یو محمد یوسف نومیږي چې د سیمې د محلي پولیسو تنظیم کوونکی، دویم کس د هغه ورور او دریم یې یو محلي پولیس دی. د ځینو ناتایید شویو منابعو په قول چې محمد یوسف د کلي د ملي پیوستون د شورا مشر هم دی. په هر صورت د دې پیښې پړه تر اوسه پورې له مخالفو وسلوالو څخه چا په غاړه نه ده اخیستې، خو امنیتي مراجع دغه کار د طالبانو بولي. دا په داسې حال کې ده چې د روژې د مبارک میاشتې له رابرسېره کېدو راهیسې دا درېیمه خونړۍ پیښه ده چې پیښیږي. تر دې پیښې د مخه په همدې روژه کې دوه نورې پیښې د ماین چاودنې پیښې دي چې په دواړو کې د یو سیمه ییز مشر په ګډون اووه تنه وژل شوي دي چې زیاتره یې له محلي پولیسو څخه دي. د معلوماتو له مخې دغه پیښې په داسې حال کې زیاتې شوي دي چې په کندوز کې د تیر سرطان د میاشتې له یویشتمې نیټې راهیسې د امنیتي مسؤلیت چارې له بهرنیو ځواکونو څخه کورنیو هغو ته سپارل شوي دي.
د افغانستان د حج او اوقافو وزارت هیلمند چې د حج د مراسمو د نوملیکنې د نوي سیستم پر رامنځته کولو سره به په دې برخه کې موجود ستونزې تر ډیره هواري شي. د حج او اوقافو وزارت حج ته د تلونکو کسانو لپاره د پچی اچونې پخوانی سیستم له منځه وړی او پر ځای یې داسې یو سیستم رامنځته کړی چې حج ته ټول تلونکي کسان به مخکې له مخکې په بانک کې یو اندازه پیسې تحویلوي. د دې وزارت د نشراتو رئیس ازادي راډیو ته وویل د همدې سیستم له مخې د راتلونکو دریو کلونو لپاره د حج نوبت مخکې له مخکې د خلکو لخوا نیول شوی، خو حج ته تلونکي یو شمېر کسان بیا د دې نوي سیستم په اړه بېلابېل نظرونه لري. زکیر یاسین نذیر په همدې موضوع راپور برابر کړی.
په تیرو کلونو کې د حج په مراسمو کې پر موجوده ستونزو او د پچی اچونې پر سیستم باندې د زیارت کوونکو له مسلسلو انتقادونو وروسته د حج او اوقاف وزارت دغه سیستم ته بدلون ورکړ. د دې وزارت د نشراتو رئیس حبیب الرحمن صالحی ازادي راډیو ته وویل چې سر له صح کال نه د نوي سیستم له مخې څوک چې د حج اراده کوي په افغان ملي بانک کې شاوخوا 50,000 افغانۍ تحویلوي. هغه وویل په دې توګه هر څوک کولی شي په بانک پیسې تحویل کړي چې بیا په خپل نوبت سره حج ته د تلو چانس ورکول کیږي. نوموړی وایي دغه سیستم د نورو اسلامي هیوادونو په شان دی او هیڅوک نشي کولی چې پکې لاس وهنه وکړي.
په دې دوش سنبانی دیکی زکی هیچ وکم نکم زیاد نشی کولی پی دو فایده در موزی جمع پو نظر بانی و فایده دا در موزی شده حاجی لار کار پازادی دونه یا هر کس تا جمعو که پازادی گیرازی زین خلاصو اول وزارت هم هر کال مشغولی دا یا برا نفر دا تطیلان که دا قرکشی که دا میازاک مسئولیت کم و شاید بری که یو مشکلات هم زیاد رو دا غیم یا در موزی کری که بری سنو رو کار دفاره اول خبر داده سی هم دا کار یا سه همه هندی پیدا کرده نور اسلامی دولتو سر
خیاغل صالحی وی هر حق سوک چی و غاری حج تلار نشی کولا شیخ پل تحویل کری پیسی بیر تواخلی نموری ویل چی دا دی سیستم لا پیل سرسام تر اوسا پوری دوم رکسانو پیسی تحویل کری چی تراتلون کدری کلونو پوری دی حج دیتلو نوبات پر طول حیوات که مخکی لمخکی نیول شویده حقا ویل سه کال دیرز رکسان با دا کعبی شریفی دا زیارت لپارالار شی چی دا نوی سیستم لمخی دا یو شمیر زیارت کون که دا اسنادو کار بشپر شوی هم دی خاغلی صالحی ویل که چوک تر حقی وروست هم دا حج نوبات اخیستل غواری هم دا اوس کولشی چی پا بانک که دا پیسو پا تحویل کولو سر نوبات اوونیسی پا خواب پا افغانستان که حج تا دیتلو لپار حال کال دا حیوات پا طول و لایتونو که پچا چول که دل خو اوس دا نوی سیستم لمخی با خلق خایی حج تا لطلو یو یا چو کلمخ که یو اندازه پیسی پا بانک اگدی یو شمیر زیارت کون که وی چی دوی پر دی سیستم خوخ دی خو ویر سرگندوی چی پا دی سیستم کلاس وحنه ونشی او دی خلق و حق ونه خورل چی
دا عمل عادلانه وی او تطبیق صحیح منظمه چې تطبیق کی چی شي چی ویل دي هغه دی تطبیق کی اضافه دي دغه ور دوی دی په مونږ شفقت وکي او چی شي چی عادلانه چی چیز مونږ حق دی مونږ درګه مونږ ته خوشاله پروسه ډیره کامیاب پروسه ده شي پروسه رسل فیصد خنه مونږ درې کال کی په قره کشي کی مونږ دا ور کړه ولی مشکل دا ده چې د قره د وسنی پروسه کی بعض لاسوهنه کی د تک او د نه تک دا که الله مونږ وخت مونږ بزو او لانی وختي من کال تم نشوتل
زمان محمد نام دي لا دلرو کې سکاله حج تلار شو دا پروسه اوس وزارت حج اوقاف نیولې دا پروسه ډیره خره نظر به قرقشی وکي اوس په سکال کې نشي کا انده کال امکان لري کې وشي په دې پروسه کې
حج تا د تلو لپاره د نوبت نیولو دغه نوی سیستم ښایي د هغو کسانو لپاره په زړه پورې نه وي چې له اقتصادي پلوه نشي کولی د څو کلونو لپاره خپل یوه اندازه پیسې په بانک کې کیږدي د حج او اوقافو وزارت داسې مهال د حاجیانو لپاره د اسانتیاو د برابرولو خبرې کوي چې هر کال د حج د مراسمو په رانږدې کېدو سره دا وزارت خپل بشپړ چمتووالي رپورټونه ورکوي خو د حج په بهیر کې بیا د یو شمېر ستونزو له امله د حاجیانو شکایتونه راپورته شي
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اداري فساد په افغانستان کې هغه مسله ده چې نن سبا هم نړیواله ټولنه او هم خپل افغان چارواکي ورته په جدي سترګه باندې ګوري او په دې وروستیو کې افغان ولسمشر او افغان چارواکو په دې اړه د جدي هلو ځلو یادونه وکړه. د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو همدې مسلې ته باندې تمرکز کړی دی او بیلابیل راپورونه یې خپاره کړي دي. زبیر ژمند کابل چاپ د زینو ورځپاڼو پاڼې اړولې دي او په دې اړه معلومات راکوي چې د کابل چاپ ورځپاڼو څه ویلي دي.
د کابل ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې له نورو موضوعاتو سربیره د اداري اصلاحاتو په اړه د جمهور رئیس حامد کرزي وروستی فرمان څېړلی دی. ویسا ورځپاڼې دا فرمان د اداري فساد په اړه د جمهور رئیس له اوږدې مودې چوپتیا وروسته یو غوڅ اقدام بللی او لیکلی دي باید دغه فرمان په نیک پال ونیول شي. ورځپاڼې لیکلي هیله ده په دې فرمان سره د ولس نهیلي په امید بدله شي، خو ورسره یو شک موجود دی، هغه دا چې له اوسني ټیم او اوسنۍ کابینې سره به جمهور رئیس د دې فرمان په عملي کولو څومره وتوانېږي. ورځپاڼې لیکلي له دې فرمان سره یو بل ګام ته اړتیا وه چې لیکوال د فارسي اصطلاح ورته خانتکاني کارولې. ویسا لیکلي باید هغه وزیران چې چارې د ولس د قناعت وړ نه دي تعویض شوي وای. خدمتګار ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې د جمهور رئیس د فرمان په اړه لیکلي یوه نیمګړتیا دا ده چې اجرایوي ضمانت نه لري او دا په کې نه دی ویل شوي چې د فرمان له سرغړوونکو سره به څه کیږي، خو خدمتګار لیکلي د جمهور رئیس د فرمان په هر صورت کې د اداري فساد سره د مبارزې او ښې حکومتوالۍ لپاره هیله ورکوونکی دی. خدمتګار لیکلی په اوس وخت کې د فرمان د عملي کېدو پیل دی زیاته تمورته نه ده پکار. هیواد دولتي ورځپاڼې هم د خپل نننۍ ګڼې په سرمخالي کې د جمهور رئیس نوی فرمان څېړلی او په خپل سرلیک کې لیکلي د چارو د سمون او د فساد د مخنیوي لپاره باید دغه فرمان عملي شي. د سرمقالې په یو برخه کې راغلي هیله ده د عزم پیاوړی وي او د پلي کېدو لپاره یې ټولې حکومتي ادارې لاس په کار شي. ورځپاڼې لیکلي افغانستان له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو په برخه کې پراخې لاسته راوړنې لرلې دي، خو له بده مرغه د حکومت والۍ له فساد سره د مبارزې او د قانون د حاکمیت په برخو کې لا هم ستونزې لري. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل نننۍ ګڼه کې د جمهور رئیس د فرمان ټول متن هم خپور کړی دی. محور ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې لیکلي اداري فساد د حکومت په کابینې کې کلکې ریښې غځولي، نو تر څو چې دغه ستونزه نه وي هواره شوې د فساد د مخنیوي امکان به خورا کم وي. ورځپاڼې لیکلي په دې وروستیو کې له فساد سره د مبارزې عالي ادارې ویلي چې له دوی سره د برحاله وزیرانو لخوا د ځمکو د غصب دوسیې موجودې دي، خو د دې موضوع په اړه د حکومت غبرګون سوړ و. ورځپاڼې لیکلي تر څو چې په اداره کې زورور کسان مهار نشي له اداري فساد سره د مبارزې بهیر به تر ډیره ټکنۍ روان وي. محور ورځپاڼې په خپل یو بل مطلب کې د جمهور رئیس د وروستي فرمان جزئیات راخیستي. په مطلب کې راغلي جمهور رئیس په دې فرمان کې له دولتي چارواکو غوښتي چې له جنایتکارانو او د فاسدو کسانو له ملاتړ څخه د لاس واخلي.
کله داسې شوي چې ستاسو موټر ټکر کړی یا مو د ټکر کومه پیښه لیدلې وي، نو خامخا به خاطرې در سره وي. نن سبا دغه شانې پیښې ډېرې زیاتې دي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې، او عمده علت یې هم بې احتیاطي ګڼل کېږي. د تاندې څنګه په پروګرام کې ځوانانو په دې اړه خپلې خاطرې بیان کړې دي او سپارښتنې کوي یو بل ته. دا به هم واورئ دا چې د اولمپیک لوبې او د چې البته پرون پیل شوې څنګه روانې دي، او په دې کې به د افغانستان لوبغاړي هم ګډون کوي. په دې اړه هم راپور لرو. سپورت د سولې پر اوستو کې رول لوبولی شي او کنه، په دې اړه هم مفصل راپور لرو. یو ښکلې سندره مې هم درته غوره کړې ده، خو اوس دا واورئ چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د جمعې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې د افغانستان لپاره د امریکا له تقاعد شوي سفیر راین کراکر سره ولیدل. د امریکا ولسمشر د روان جولای په ولسمه جیمز کینینګ د کراکر پر ځای په افغانستان کې سفیر ونوماوه. هغه به په هغه صورت کې په افغانستان کې د سفیر په توګه کار پیل کړي چې د متحده ایالاتو د مشرانو جرګې له لوري تایید شي. په سپینې ماڼۍ کې له ولسمشر اوباما سره د کراکر د خبرو جزئیات اسمت سروان راوړي.
د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتي دفتر په وینا په افغانستان کې د امریکا سفیر راین کراکر چې د کار موده یې پای ته رسیدلې له ولسمشر اوباما سره وکتل او د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه خپل معلومات ورسره شریک کړل. د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتي دفتر د رئیس له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې اوباما له کراکر سره د دې لپاره وکتل چې د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه له هغه څخه تازه معلومات ترلاسه کړي، او له بلې خوا له هغه څخه په دې مننه وکړي چې په تېر یو کال کې په افغانستان کې د متحدو ایالاتونو د استاسي په توګه فوق العاده هلې ځلې کړې دي. د سپینې ماڼۍ په خبر پاڼه کې ویل شوي سفیر راین کراکر په یو حساس وخت کې په افغانستان کې خدمت وکړ. اوباما د ده د کار او زیار مننه وکړه، ځکه د امریکا او د افغانستان د خلکو ترمنځ د اوږدمهالې ستراتیژیکې همکارۍ تړون وکړ. دا تړون دوی ته اجازه ورکوي چې په داسې یو حالت کې جګړه ختم کړي چې افغان حکومت د خپل هیواد د ټولو چارو مسؤلیت په غاړه اخلي. په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې راین کراکر په افغانستان کې د امریکا د سفیر په توګه خپله دنده په بریالیتوب او ویاړ پای ته رسوي. ولسمشر باراک اوباما د رواني جولای په 18 نیټه جیمز کینینګم د افغانستان او ریچارډ اولسن د پاکستان لپاره نوي سفیران ونومول. د امریکا له قوانینو سره سم په بهرنیو هیوادونو کې د دغه هیواد سفیران د مشرانو جرګې تایید ته اړتیا لري. شغله کینینګم چې د کراکر مرستیالو د 2008 او 2011 کلونو ترمنځ په اسرائیلو کې د متحده ایالاتونو د سفیر په توګه دنده اجرا کړې ده. د یو موده په هانګ کانګ کې کار کړی، وروسته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکز او د ایتالیا په روم کې ماموریت کړی دی. خو دای په داسې حال کې په افغانستان کې درون مسؤلیت په غاړه اخلي چې نړیوال ځواکونه له دې هیواده وتلو ته تیاری نیسي، او افغان امنیتي ځواکونو ته د خپل هیواد د امنیتي چارو مسؤلیت په تدریجي ډول سپارل کیږي. د سپینې ماڼۍ له خبر پاڼې سره سم د کراکر له لوري په افغانستان کې د هدفونو د ترلاسه کېدو لپاره نه ستړي کېدونکي هڅې ستایل شوي او ویل شوي چې د هغو په برکت امریکایان لا خوندي او مسؤونه شوي دي. خو د ده پر ځای به په افغانستان کې د جیمز کینینګم لوی اندېښنه دا وي چې آیا افغان ځواکونه له افغانستان د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته د خپل هیواد د امنیتي چارو له عهدې وتلی شي او کنه.
د اولمپیک د نړیوالو لوبو پترس کې به د افغانستان په شمول د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو ورزشکاران خپل هنر څرګند کړي. دا لوبې به درې اونۍ دوام وکړي. لوبې پرون په لندن کې په رسمي ډول پیل شوې. د اولمپیک د نړیوالو لوبو په ارتباط فرشتي جلالزی ځینې په زړه پورې ټکي راغونډ کړي دي.
د اولمپیک نړیوالې مسابقې د بریتانیا له دود سره سم د دې هیواد د ملکې په وینا پرانستل شوې. د رسمي پرانستنې لپاره د انګلستان ملکې په ځانګړې وینا کې د ټولو هغو ځوانانو ستاینه وکړه چې د غوره نړۍ د رامنځته کولو لپاره زیار ایستلی او په دې لوبو کې ګډون کوي. ملکې دوهمې الیزابت د اولمپیک په دودیز عبارت زه په لندن کې د مدرن عصر د اولمپیک د دیرشم دور د مسابقو د لمانځنی مراسم پرانیزم د لوبو پایل اعلان کړ. د انګلستان ملکې په لوبو کې ټولو ګډونکوونکو ټیمونو ته د ښه چانس او د بریالیتوب هیله وکړه.
ان اول آر اولمپیک ټیمز دیر از سو مچ
د اولمپیک لپاره زموږ په ټولو ټیمونو کې داسې یو څه شته چې قربانې وویاړو. زه په اولمپیک کې تاسو ټولو او تاسو هیوادونو ته لخواند او خوږو خاطرو ډکې ورځې غواړم. د اولمپیک د سشکال په لوبو کې ځینې ټکي د ارقامو پر اساس داسې راځي. دوه په اولمپیک کې د لومړي وار لپاره د سعودي عربستان دوه انجونې برخه اخلي. درې د اولمپیک نړیوال مسابقې اول وار په 1989 میلادي کال تر سره شوې. له هغه مهاله تر اوسه پورې دا دریم وار دی چې د اولمپیک مسابقې په لندن کې تر سره کیږي. په لندن کې د سشکال د اولمپیک مسابقې له دې پیغام سره تر سره کیږي چې نوې نسل وهڅوي. یوازې پنځه جمبو جیټ الوتکې د لوبو له جریان څخه د نړیوال نشراتي مرکز په فضا کې ځای دی. دغه الوتکې به د 20,000 ژورنالیستانو، اکاسانو او د خبرونو وړاندې کوونکو سره د اولمپیک مسابقو د 24 ساعته خبري پوښښ په برخه کې مرسته وکړي. د اولمپیک د لوبو لپاره په لندن کې جوړ شوی سرپټ میدان 6,000 چوکۍ لري. د دې میدان د چت جوړولو لپاره لشتلجه 2,000 متر کیبل لګیدل دي. دا د نړۍ تر ټولو لوړی غرنی څوکی ماونت ایورست دوه برابر اندازه ده. یعنی پر دغه کیبل دوه واري انسان د نړۍ پر مخ د تر ټولو لوړی څوکی سرته خطر ایسي. د نړۍ تر ټولو د زیات عمر ورزشکار چې سش کال به د اولمپیک په مسابقو کې ګډون کوي یو او یا کلندې. دا سړی د آس غولولو په سیالۍ کې برخه اخلي. دا سړی هیروشی هوکیتسو نومیږي. دا جاپانی بل خپل اسپی ویسپر یا ګنګو سسره یو ځای د لوبو میدان تیر شي. د دې آس په 15 کلنه ده. 250 هم یو جالب رقم دی. د اولمپیک په پارک کې د دې ټولو ځایونو د جوړولو لپاره لشتلجه 250 دوکانونه او د خلکو د کاروبار نور ځایونه وترل سو. لشتلجه د فوټبال 350 میدانونه کسره یو ځای کړی شي نو د اولمپیک د لوبو لپاره د جوړ شوی میدان له چمن سره به برابر شي. لشتلجه ول زره ورزشکاران به په دغه لوبو کې ګډون وکړي. 240 د هغو هیوادونو شمیر دی چې اولمپیک ته لوبغاړي استولې دي. زر د اولمپیک د سرو زرو د مډالونو شمیر دی. 3,000 اسکر او امنیتي کسان د اولمپیک د لوبو د امنیت لپاره په لندن کې موظف شوي دي. د اولمپیک سټډیوم لشتلجه د 8,000 کسانو لپاره چوکۍ لري. د دغو لوبو د نندارې لپاره 9 میلیونه ټیکټونه پلورل شوي دي. 14 میلیارده دا هغه اندازه پیسې دي چې په لندن کې د اولمپیک د نړیوال لوبو لپاره د تیاریو لپاره مصرف شوې دي. د لندن ښاروال پرون د خلکو سره ژمنه وکړه چې د لندن ښار کې د اولمپیک سرژنې لوبي بعد د نړیوال لپاره نه هیریدونکې وي. د ویل لندن داسې تیاری نیولې ده چې د اولمپیک په تاریخ کې ساری نه دی لیدل شوی. خو دا بیا هم ټینګار وکړ چې انسان په دغه سمواردو کې نشي کولای چې ډیر پر ځان متکی وي. د ویل هڅه وکړو چې د لندن خاطرې نه هیریدونکې وي.
تاسو لا پیغامونه منګه چې د کابل یا ګردیز تر سرک باندې زور ازو درې بجو نه خو د مازیګر نه د ګردیز نه کابل ته دی شو نه د کابل نه ګردیز سره دی شو لکه مختلف اوازې لکه کسان نه وځي د غلو په نوم باندې کس ماشرین شو کې بشته نشي وی دي پیسې ته نشتل شي وی دي زمنګ د ماشین نه به کاغستل شي کتابونه هم تنه هم دي وړل شي وی دي په کې جامې ته نه یو سمستر په یو جوړه جامو کې تیر کړی نه ترانزټي لار هم ده بل د پانتون په دغه ماشلین ډیر زیات زی راځي لکه سارم جی مازیګر هم کولې شتل شي حکومت چې د تصیب تلور بجو پورې دوه دغه موږ داډیو چردو ولار دي شي خو سلور بجو نرسته چې د دوني ساري نه کوم پوسټه شته په دې لار باندې او نه کوم نور د سه مهمالات ولکې اجدا وساتل شي.
سپورت د سولې پراوستو کې رول لوبولی شي او کنه په دې اړه مفصل راپور لرو. د تاندې څنګه اونیس پروګرام هم شته خو سات ګورم دوه نیمې بجې شوې. جنقه له کوزې سټډیو ته راغلی دی او د نن ورځې د مهمو پیښو لنډیز راوړی.
کندهار امنیتی چارواکی وای په دې ولایت کې د پوځي عملیاتو په جریان کې 4000 کیلوګرام امونیم نایتریت کیمیاوي سره نیول شوې ده. ایساف وای د دوی دوه سرتیري نن د وسلوالو په حمله کې د افغانستان په ختیځ کې وژل شوې. د بادغیس امنیتی چارواکی وای وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې د سړک جوړونې د یو شرکت دوه کارکونکي تختولي. د پاکستان جمهور رئیس د هند صدر اعظم ته رسمي بلنه ورکړې چې اسلام آباد ته ورشي او د اټومي طاقت لرونکو سیالانو ترمنځ د راکم شوي تاوتریخوالي علامې وویني. راپورونه وایي د سوریې پوځونه په دوهم ستر ښار حلب کې د یاغي وسلوالو پر ضد تهاجمي حمله پیل کړه او په دې ښار کې زیات شمېر عسکر ځای په ځای کړي. د روسیې دفاع وزارت دا خبره رد کړه چې مسکو د 1991 کال یعنې د شوروي اتحاد له ړنګېدو راهیسې له هېواده بهر د نوو سمندري اډو د جوړولو پلان لري. او د انګلستان ملکې دوهمې الیزابت په داسې حال کې چې د نړۍ شاوخوا 1 میلیارد خلکو د ټلویزیون له لارې د لندن د اولمپیک لوبو د مراسمو ننداره کوله. دا لوبې تېره شپه د اولمپیک په سټډیوم کې پرانستلې.
په روانه خبرونه کې د تاندې څنګه اونیس پروګرام لرو چې نورګل شفق جوړ کړی دی. له ځوانانو سره یې خبرې کړې دي. له یو سندرغاړي ځوان سره یې خبرې کړې. همداشانې له هغه ځوانانو سره خبرې کړې چې بې احتیاطي کړې ده، یا یې موټر ټکر شوی دی او یا هم موټر سایکل. دوی به هم درته خپلې خاطرې ووایي. خو اوس به راشم ستاسو پیغامونه ته.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولی دي.
ګل علم له پیښور لیکي، روژه راغله خو خلکو د انصاف پر ځای بې انصافي پیل کړې ده، به یې ډېرې لوړې شوې. احمد الله له کونړ لیکي، پاکستان څخه پر موږ توغندي راوریږي او لا هم افغان چارواکي د مشورو او خبرو اترو خبري کوي. دوی له موږ څخه دفاع نشي کولای. د مخه تر دې چې د تاند څنګه یونیس پروګرام ووري، راځي فرح هیواد ته وښو چې په دې اړه باندې راپور جوړ کړی دی چې سپورت د سولې پر اوستو کې رول لوبولی شي او کنه.
ایا سپورت د سولې پر اوستلو کې رول لوبولی شي؟ اکثر ورزشکارانو ته د سولې سفیران ویل کیږي.
یو سپورت از ا ټول فور ډیولاپمنت اند پیس.
جوانان سره کومه برای کامیابی یعنی میخواد سپورت است.
دا مې ارزو چې زبایت یو کرکټر اسم.
اجتماعي سپورت د انسانانو، سیمو او هیوادونو ترمنځ د نږدې کېدو، شو اړیکو او سولې پر اوستلو کې ډیر مهم رول لوبولی شي. په ملګرو ملتونو کې د همدې مقصد لپاره یوه خاصه اداره موجوده ده چې سپورت د پراختیا او سولې لپاره په نامه یادیږي. د دې ادارې مشر ویلفرد لیمکن نومیږي. نوموړی په ملګرو ملتونو کې د سپورت په چارو کې د عمومي منشي بان کې مون ځانګړی استازی دی. سپورت د سولې لپاره ادارې سره کال د لومړي ځل لپاره د قطر په مرکز دوها کې د ځوان مشرتابه د کمپ په نوم د مخبرواد هیوادونو یو شمیر ځوانان چې په سپورتي پروژه کې بوختي سره راټول کړي وو. د روزنیز کمپ ته د بیلابیلو سپورتونو ترینران په خپل رضا حاضر شوي وو چې ځوانانو ته ترینینګ ورکړي. ښاغلی لیمکا ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل دوی په دې کار ډیر خوشاله دي او ویاړي چې سږ کال یې د دې مقصد لپاره د ځوان مشرتابه په نوم کمپ کې د جنوبي افریقا او فلسطین غریبو سیمو څخه ډیر ځوانان رابللي دي. د دوی عمرونه له 18 څخه تر 25 کالو دي. په دې روزنیز کمپ کې ځوانان څه ډول تجربه حاصله کړي؟ په دې اړه شغله لیم کوي.
We want to teach these people who come from sport project in this region.
مونږ غواړو دغه ځوانانو ته چې د سپورت په پروژو کې کار کوي وروښیو چې څنګه په خپل شخصي ژوند او شغل کې یو ګام نور مخې ته ولاړ شي او څنګه په خپلو سیمو کې له سپورتي لوبو څخه استفاده وکړي. یو سپورتي لوبه مثلا د فوټبال یا هر سپورتي لوبه چې وي د خپلې سیمې د پرمختګ او سولې لپاره د یوې وسیلې په توګه استعمال کړي.
نوموړي زیاتوي د دې ډول روزنیز کمپونو په برابرولو کې له دوی سره یو شمېر غیر دولتي موسسو او د سپورت سازمانونو مالی او تعلیمي مرستې کړې دي. په دې روزنیز کمپونو کې ګډون کوونکي څنګه انتخابیږي؟ په دې اړه ښاغلی لیم کوي چې غیر دولتي موسسې له شارونو د مهاجرینو له کمپونو څخه داسې ځوانان راغونډوي چې هغوی په ټولنیزو کارونو کې مهارت ولري او یو کال وړاندې یې پر ځکارو فعالیتونو لکه د کوچنیانو لپاره یې د سپورټ په پروژو کې برخه اخیستې وي. ټولنیز سپورټ په تیاره بیا د هغو ځوانانو په ژوند کې مثبت بدلون راوړي چې ژوند یې په جګړو، اقتصادي او ټولنیزو ناخوالو کې تیر سوی وي. په دې اړه ښاغلی لیم کوي چې سپورت نه یوازې د دماغي او جسماني روغتیا لپاره ګټه لري، بلکې سپورت نور ارزښتونه هم لري لکه دسپلین، همکاري او تعهد.
Sport offers children whose childhood was filled with war, poverty and tragedy to interact in a positive way.
سپورت هغه ماشومان ته چې ژوند په تراژیدیو او بیوزلو کې تیر شوی وي له نورو سره د مثبت او فعال ګډ ژوند طریقه ښيي. ځوانان د سپورت له لارې کولای شي په ټیمونو کې کار وکړي او د ګډ کار کولو اصول زده کړي تر څو دوی په دې توګه خپل قوت او درک زیات کړي او د خپل مهارت په زیاتولو سره خپل شخصي او ګډ هدفونه ترلاسه کړي.
داسې یو هیواد لکه افغانستان چې خلک یې اوږدې جګړې ځپلې وي، نو ځوانان یې د بیکارۍ او نورو ناخوالو له کبله بېلاروی ته مخه کوي. په داسې سیمو کې باید ټولنیز سپورت وده وکړي. په ملګرو ملتونو کې سپورت د پرمختیا او سولې لپاره د ادارې مشر ښاغلی ویلفرد لیمکا زیاتوي.
Sport can also help preventing youth from slipping into drug.
سپورت یو وسیله ده چې د نشه یي موادو د استعمال په مخنیوي کې د ځوانانو مرسته کوي او نه پرېږدي چې ځوانان معتاد شي او یا په جرایمو لاس پورې کړي. دا سه ډېرې لارې دي نو سپورت په افغانستان کې هم ګټور تثبیتېدای شي.
د کابل په جمنازیم کې یو ورزشکار هم په دې عقیده دی چې سپورت د افغان ځوانانو د بیلاری په مخنیوي کې ډېر اهمیت لري. احمد زبیر وایي
سپورت از زندگی انسان ها اهمیت داره. اگر جوان ها با سپورت روی بیاره نه میتونن با مواد مخدر روی بیاره. سپورت یگانه چیزی است که در زندگی ما
سپورت د انسانانو په ژوند کې ډیر ارزښ لري. که ځوانان د سپورت خواته ورمخه کړي نو د مخدره توکو د استعمال څخه به وژغورل شي. افغانان په سپورت کې ډیر ښه استعداد لري او د دې توان لري چې د هیواد لپاره ارزښتمن مډالونه ترلاسه کړي. همدا اوس چې ګورو زیاتره ځوانان د کرکټ سره علاقه لري او زموږ زیات دوستان همدا د کرکټ لوبه کوي. زه د یو ځوان په توګه دا وړاندیز کوم چې ځوانان باید همیشه سپورت وکړي ځکه چې سپورت د بریالیتوب یو مهم عامل دی. خو د هغه په څنګ کې باید خپل تعلیم او لوست هم له یاده ونه
باسي.
نو موري زیاتوي زه پوهیږم کله کله د سپورت کول لپاره ډیر لازمي امکانات او سامان آلات نه وي، خو د مثال په توګه د منډو وهلو لپاره یوازې کرمیش بوټونه ته اړتیا ده. ښاغلی لیم کوي موږ غواړو چې ښځې هم په ټوله نړۍ کې د سپورت په ډګر کې شامل شي. موږ خبر یو چې په افغانستان کې د ښځو لپاره د سپورت په برخه کې ستونزې شته، خو د ملګرو ملتونو په استازیتوب په ټوله نړۍ کې د سپورت په ډګر کې د ښځو د ابتکارونو ملاتړ کوو. شغل علم کاشایی د داس انجنو او د هوغو د کورنوی ابتکار سایی چی د افغانستان په څیر سنتی چولانه کیه خپلی لور تا اجازه ور کرده چی د خپلی خوش سپورت کرکیت زکری په ملی او نړیوال سطح هولو بیجی. دغه پیغله مریم نازی نومیجی. نوموری ازادی رادیو تا پا مرکا کی وویل
ما چې کله کورونا ته ولې چې دغه سیمه مکتب کې ټیم جوړیږي نو هغه ولې چې که تا ته کوم مشکل نه وي ممانعت نه وي د خلکو له طرف نه که ته کولی شې مخکې بیسي نو زموږ رضایت ده.
د مریم نږدې خپلوان د دې د کرکټ د لوبو په اړه څه وایي؟
شخصا ما خپل قوم کې هم ما سره ډیر چیلنج شته. ما کورنۍ کې نه ولې چې مور پلار خویندې ورونه کورنۍ به هر قوم مثلا ما ماماګان موافق نه دي دیتا نه غواړي ما کاکاګان ترونه وي هغه هم نه غواړي ستونزې هم غواړي جوړې کړي.
مریم وایي د افغانستان د کرکټ بورډ د نجونو ټیم ته توجه نه کوي. دوی د کرکټ د روزنې لپاره ټرینر یا د میچ لپاره سم میدان لري. خو د لیمکا خبره دلته ډېره صدقوي چې وایي سپورټ په انسان کې د ډسپلین، همکاري او د ژمنتیا روحیه قوي کوي. مریم نیازی هم په هر حال خپلو تمرینونو ته دوام ورکوي.
انجونې خپل تمرین ته چې ادامه ورکړي نو جامعه به هم پوسی شي، یعنی انجونې هم کولی شي یو شخصیت جوړولی شي.
په دولت کې د اصلاحاتو او اداري فساد په اړه د افغان ولسمشر حامد کرزي فرمان څومره کېدی شي موثر وي، دا د ازادي راډیو د نن ورځې تر شنه اسمان لاندې د پروګرام موضوع ده چې میلمانه را بللي. میلمانه به ورباندې غږیږي، تاسو هم کولی شئ ټلیفون وکړئ دې پروګرام ته، خپل نظرونه ازادي راډیو سره شریک کړئ. پروګرام په 3 بجو پیل کیږي، تر 5 بجو دوام کوي. دا اوس چې ساعت ته ګورم 2:40 دي، یعنی 40 دقیقې دغه پروګرام ته پاتې دي. د پروګرام مینوال کولی شي چې سردوسه ناست وي راډیو ته، د ټلیفون نمرې د پروګرام په جریان کې ویل کیږي. نو بیا دوی کولی شي چې ټلیفون وکړي، ازادي راډیو للارې خپل نظر شریک کی. خو اوس په غوګونی سو نورګل شفق ته چې د تاندې څنګه پروګرام جوړ کړی دی، مهیروي چې د شفیق مرید په اواز کې هم یو سندره لرو، د بلال خوګ ازانه.
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
سلامونه او په خیرونه دوستانو، هله تاندې څنګه خبرونه سره مو بیا هم زه نورګل شفق ملګریم. دوستانو نه پوهیږم چې د موټر چلاول بخوندر کوي، د بایسیکل چلاول به مخخیږي او که د موټر سایکل از غلول بخوند اخلي. خو خبره دا ده چې که د چلاول په وخت یې له احتیاط کار وانه خلې، ک موټر وی ک بایسیکل وی او ک موټر سایکل، خای روغ رمټ ځان مدرته مات او ګډ کړی، خدای نه خواسته. هو ملګرو، په نننې تاندې څنګه کې به واوري چې ځوانان د موټر سایکل چلولو پر مهال احتیاط نه کوي، د موټر سایکل ځانګړي خولې، عینکه او ځینی نور توکي نه کاروي. د ترافیک ریاست نظر هم پوښتو. خو د خبرونه په سر کې مو د یو ارمونیا غګون کی او سندرغاړي ځوان مرکې ته را بولم، ملګرتیا مې وکړي.
اوریدونکو زه همدا شیبه یوې اجرې ته راغلی یم. دلته یو ځوان دی، ارمونی ته ناست دی، ویښتان یې هم په نکریزو سره کړي دي او سترګې هم شنې دي او ډېر داسې یو ښایسته ځوان دی. زه ده سره غږیږم چې دی څومره وخت کېږي چې ارمونی غږیي او څنګه یې زده کړې، چان یې زده کړې ده، دی به راته ووایي. اول خو دې نوم راته ووایه.
تشکر، مننه. یا کوز زازه زما نوم دی. تقریبا 15 کاله کېږي چې ارمونی غږوم.
ښه ده، خو به ډېر وړو کې وي، نو ته خو اوس هم ځوان یې.
او ځوان خو یم.
څومره یعنی څوک کلن وی چې ارمونیا دې زده کولای؟
خو یار لاس کلن هم چې ما ارمونیا وکړه.
او
ما خو استاد دیدان استاد دی.
په خپل چې کله د ارمونیا وه خوخیږي دی خوند ورناخلی
ډیر می خوخیږي چې خو خمینه و بیا خمینه زده کولای.
نو اوس دغه سی یو سندر راته وای چې مونږ اوریدون کې واوري.
شلوار دوار سره
بس نور د چپ جبا اعتماد کولای نشو، بل کور کې د خپل ورور سره جهاد کولای نشو، بل کور کې د خپل ورور سره جهاد کولای نشو. چاته د خپل زړګي فریاد کولای نشو، خپل کور کې د خپل ورور سره جهاد کولای نشو، خپل کور کې د خپل ورور سره جهاد کولای نشو.
ډیره مننه ولا، زنه ما خبر چې ته سندرې وایې، غږ دې ډیر ښایسته دی. سندرې وایې ور سره کدا دیاسې مای فارو ویلې
چې څومره مې بجز زکړې. پنځل اسکول کیږي او نن دغه مرز سندره وای
ښه زبا می اوس په ځازیوالي در سره وغږیږم ښه نو څنګه سندره دې شان زده کړی سندره ته د کوم بیل استاد وو کاغه دې خپل زده کړی
سندره خدا سوي چې سیف الرحمن زازه زما پلار دی چې هغه په هر ملک واغه کې سټی په چراتلې مو به ډېری خوخه وي د دې غرنې سندره سازما مینا ډېره و په اندازې زیاته ډېره و نغه واغ به چې دې سندره مو اوریدي نو مو به ډېری خوخه شوي یغ نوار بیا ما مخه کړه اولین می غرانه سندره شروع کړي بیا په سرو کې ولانډه ټاپه غزل دا شون شول څه
نو ته وی چې څومره می چې بجاز دادی اندومره می سندره یاز دادی دغه سندره ما ماغه ماشومتوب نه یای ک سندره یل دی اوس پیل کړي
نه ما ماشومتوب نه یم
خو ته وی چې غرانه اوسره می ډیر شوق دی اوس ک یو غرانه سندره ته وی بیا به نو خله پونیو
سید شلوار
ملګرو بیا هم خراغلاس د ازادي رادیو دا او تاسې تاندې څنګه خبرونه اوري مرکم واوریدل ملګرو کله کله یو ښه شعر یو ښه سندره او یو خوږ بوی د انسان احساسات راپاروي او خوند ترې اخلي همداراز ځینې ځوانان له موټر بایسیکل او موټر سایکل چلولو هم خوند اخلي او ځینې شوخ ځوانان یې له تیز رفتارې او ځینې هم چې کله په سړک کوګوګ لکه د مار غوندې چلوي مزه ورکوي خو کله کله دا شوخی د مرګ جوړ لی سبب هم کیږي په همدې باندې زه هم له ځینو ځوانانو سره د موټر سایکل چلولو په اړه غږیدلی یم شوخ هم پکې شته د پیښو شاهدان هم ځینې نور کسان هم او داسې یو ځوان هم چې له موټر سایکل چلولو یې توبه ایستلې
ایتا زینم شه ده
زفر خان
دا راته وای ته دا اوس په موټر سایکل ناسي نه دی خولای په سر دا غدي موټر سایکل خپل هلمټ چی ورته وای دا ولی
هلمټ سره سره ځکوم ورته سفر غټ کوم بیا هم په سره ومه اوس خدا تم دکان دا خریدي بازار ته راغلی
کله خودی ټکر نه دی کړی شي
نه ان شاء الله سفر نه کړم
ور ځولې نه
نه
نو هغه څه وای چې د کمیش په یو نیمه نو ته چې دا اوس دې ما خولای نه د په سر کې دی چې هم دا اوس چې ته خدای نه خواسته ټکر وکې نو بیا به څه کې
نو اتیات ضروري دا ته دو کوونه ته راغله د نور د قسمت خبره
کله چې رواني فرزن یو بل موټر سایکل والام دي څنګه ترাজি کله د منډه ور سره اخیستی دی یعنی زید ور سره کړي
نه دا صدا لکه جنازه یې شهید وادي ورېده سمعملي اکسیډنټ وکړي مر خطره ده څه ضرور څه سپیټ وایم
خو دې یو کې چې خاره مسافر ولر یو ټکر ونه کوي ملګرو یو ځوان را سره ولاړ دی دی وای چې ما یو وخت ټکر کړی دی نه پویګم د موټر سایکل دلته درولې دی خایته نوم شه دی او د ټکر کې سره تا
عمر خان دا ټکر کې صدا و چې بس کورولا پس روست روانه ما غم سپیډ کې او زم سپیډ کې ما هغه اشاره ونه لګول شي کچې ته کوشي دور پس رسیدو کې ما خان روانه گاډه راغی بس شان مې واره په مې خوګه شو زخمی شوم بس یو پنځه کو کې خور نور بچم
دینه خاري چې یو خو هغه ملامت او چې اشاره ونه لګول خو بل ملامت یا ځکه پتا ده چې تډیر په سپیډ کې روان دی
دواړه په سپیډ کې
نو دې په هیڅ درس درک چې څه باید وکړي
بس درس دارا کچ نور په آرام زم احتیاط زیات کوم
مننه
مس خیر او شي زنده
ملګر اوس یو ځوان سره ولاړ یم چې بیخي هغه د چا خبر د فلمي هغه ستورو غوندې ښکاري، عامې څیره هماغسې د عامې دغه موټرسایکل. تاسو نوم چی دی؟
ما نوم احمد وایس دی.
دغه موټرسایکل دې چې اخیستی او د خپل تا سټایل ته چې ګورم دغه فلمونو نه خو نه یې متاثره؟
نه نه، هغه خبره نه ده. ما دغه دپاره وظیفه دپاره اخیستی دی چې وظیفه ته په زم راځم.
داسې ښکاري چې د دې سپیډ هم ډېر تیز دی که څنګه؟
سپیډ و تیز دی.
عموماً څومره سپیډ کې ځې؟
ولا دا خو د شیطان رابه ده ښه دا چې څومره چې سپیډ ورکوي هغو نه خوند درکوي.
چې کله سپیډ کې ځې هیلمټ او دغه حفاظتي
شیان هغه مهم شی ده، هغه مهم شی ده، هغه مجبورم چې مونږ.
نو مننه، خوشحال اوسې. او هغه د سپینسرو خبره به درته وکړم چې خدای دا موټرسایکل په خیر در باندې جوړ
کړي. خیر اوسې،
مننه ملګر. یو ځوان دی، یو ټکر کې سره تا کوي. اول دی نوم راته وای بیا د ټکر کې څوک؟
زمانو محمد فواد تزلی دی. بخپل اوسې ادمي مخ کې ناس ما مریض می راوړم. نو دی ګلدان بغاړه کې او کراچي شروالي کراچي ولاړم. نو موټرسکل ور دی تیز راغې سم د سي ګاډ نه مخې سو ایسته بس کراچي کې ولا غدرم. نفر لاندې وغورځیدو چې ګورم د خپل ځوان او بخي ماسه یو ادمي د مرشک کې واچو تر اوسه پورې د شپک مې شو کنه روغ نه دی. ډیر بخي مې دی ایسته بخي بخپل موټرسکل می ټکر کړی دی. اوس موټرسکل ماته وای
ملګرو. یو دکان دی چې موټر سایکل یې خرڅوي. یو ماما ول خو دې نوم راته واخلا.
نوم سید وحید ده.
دغه موټر سایکل چې خرڅوي ځوانان کم ماډلونه ډیر خوښوي.
کورولا ډیر خلک اخلي، دی ونډاو کې پامیر ډیر خلک اخلي، شهاب ډیر اخلي. ډیر پښتن دی هلمند موټر سایکل کوي چې سپیټي خلک یې چار سلند اخلي، جاپانی ونډا چې سپیډ پسې وګرځي.
تاسو چې کله موټر سایکل خرڅوي هغه ځوانانو ته یو لارښوونه نه کوي چې دوی باید څوکي؟
بالکل یو تک اول خو ته دا نصیحت کوي چې موټر سایکل ښه شی نه ده، دومره دوستان دې څوک خفه نشي. احمق مخکې ده، احمق ترین شاته ده، خطر لري.
کاډیر من خوشاله
دوستان من ده.
ملګرو یو ځوان دی چې اوس د موټر سایکل په جوړولو بوخت دی. تاسو نوم چی دی؟
اسماعیل.
کا اسماعیل، زیاتره چې تاسو ته موټر سایکل راولي دا راته وایي چې خرابي ټکر شوی وي او غورځېدلې وي څنګه وي؟
والا زیاتر مونږ ته چې راځي ټکر کوي، دا چراغونه لایټونه ماتېږي، بس دا ټکر ډېر راځي مونږ ته. اعتبار وکړ یو الګ دی کنه، هفته کې 2000-3000 یو موټر سایکل باندې مصرف کوي. او هر ځای ټکر کوي کنه، هر چې دجی بریک نسی بس ناباله ده کنه. وحی په خپل ته وګوري دونه کې الګ ده، بس تا موټر سایکل ته ګوري هر ورځ دا ټکر کوي. هر ورځ یو میاشت مخکې راغلی وو، یو میاشت مخکې موټر سایکل ګاډۍ کې راغلی وو، خپل لاسونه ماتو پښې ماتو دواړه.
تاسې په نظر ځوانان باید
څوکي؟ والا ځوان باید احتیاط وکړي. په دا موټر سایکل احتیاط نه کیږي، هیلمټ سر کې کی دي، عینک کی دي. 10% موټر سایکل کې ټکر باید واچوي، ځکه چې موټر سایکل کې ټکر نه خپل ماته 10%
ټکر دی. ته وایي چې دا مخ کې کوم پنجره غوندې ده؟
او او جاله ده بس.
دا باید واچوي. ډیر مننه. دوستان وایي چې لا یوې بوډۍ چا پوښتنه کړې وه چې په څو خیاره یې، هغې ورته ویلي وو چې را باندې تېرې دي. نو وام اورېدل چې ځینو ځوانانو ته هم ځینو پیښو درس ورکړی. اوس راځئ په همدې اړه د کابل د ترافیکو ریاست مدیر مل پاسوال اسدالله ته غوږ شو چې وایي په دې وروستیو کې ترافیکي پیښې او تخته ډېرې شوې دي.
تعداد حادثات ترافیکي ما زیات پیدا کړه نظر به
د تېرو کلونو په پرتله سږ کال ترافیکي پیښې ډېرې شوې دي. موږ هره ورځ نږدې 3-3.5 او هغه موټر سایکلونه چې قانوني اسناد نه لري یا ځینې ترافیکي سرغړونې کوي د پولیسو په شاره کې قیدوو. څو ځلې مو ابلاغي هم خپره کړې ده چې هر موټر سایکل چلوونکی باید د موټر سایکل مخصوصه خولۍ ولري، عینکې باید پر سترګو کړي، او 19 کاله عمر باید ولري. همداراز تر 2 کسانو ډیر باید په موټر سایکل سورلۍ ونه
کړي.
ملګرو، د کابل د ترافیکو ریاست د جواز مدیر غلام جیلانی وردګ د ترافیکي پیښو خو اصلي علت د ترافیکي پوهې په کموالي کې ویني، او ځوانان د ترافیکي زده کړو په موخه د ترافیکو ریاست ته وربولي.
پیښه هغه وخت کې رامنځته کیږي چې دغه چلوونکی تعلیم ونه لري، ترافیکي تعلیم. د ترافیکو د رواجولو فرهنګ یوازینۍ لاره معارف دی، او دوهمه لاره یې وروره تصویری رسانی او صوتی رسانی دی. ما خواست دی ته داده چې د کابل ترافیکي ادارې ته دراشي، دی د وروره لیسانس واخلي، دی د کورس وویي، دی د ترافیکي تعلیم زده کړي وکړي.
دی اونې تاندې څنګه هم دومره ملګرو تر بیا مو پاکلا مل
یا زمانہ دان ملنګا اے زما پاگل ملنګا یا زمانہ دان ملنګا اے زما پاگل ملنګا دی خپ دی وران کوسو یا وکيو زل ملنګا دی خپ دی وران کوسو بیا وکيو
de belal khuda alana de malal ya qurbana zamane بلال خوگا ازانا دملال یا قربانا بلال خوگا ازانا دملال یا قربانا زما مینے زما زانا خاستا افغانستانا زما مینے زما زانا خاستا افغانستانا بلال خوگا ازانا دملال یا قربانا شان باد سرگن شی او کله شان باد سرگن شی پخندا بد تجون شی ٹوٹے ٹوٹے قومونا دب بیا سر پیون شی دب سنگ ترے تم شی لوئی ملت شی لوئی افغانا زمامینے زمازانا خائستا افغانستانا دب لال خوگا آزانا دملال یا قربانا ظالم غرور بماچی او دے ظالم غرور بماچی قسمت بمون جاچی دعا گانے برا ٹولے گونڈے دے ہر پاچی آفلا بشید امن گلوں کے روانہ خائستا افغانستانا جب لال خوگا آزانا دملال یا قربانا
سانچی او علم علم شی عرفان شی خواگے میں نے داستان شی حکمت برکت دس خل شی ودان شی سلور کنج دنیا وی ساد پوہ ترجمانا زمامین زمازانا خائستہ افغانستانا دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا زمامین زمازانا خائستہ افغانستانا زمامین زمازانا افغانستان زمانے زمانہ افغانستان